دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده درته هر کلی وایو. اوریدونکو په خبرونه کې رپورټونه لرو ستاسو څخه به هم ستاسو د سیمو خبرونه اورو. تازه خبرونه مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. خو تر هر څه مخکې ملیحا میرزاده خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. افغان ولسمشر د کندهار پر ولایتي مشرتابه د پرونی حملې د پلټنو حکم ورکړی. وفاقي کابینه فیصله کړي پخوانی فاټا ته د ان اف سی اوارډ 3% حصه ورکوي او د امریکا خزانه وزیر په سعودي عرب کې اقتصادي غونډې ته د تللو نه انکار کړي. تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی ته د کندهار د پرونی برید پلټنو امر کړی دی. نوموړي بیګا تر هغې وروسته ویډیویي وینا وکړه چې پرون مازیګر د کندهار والی په دفتر کې د یو ساتونکي په ډزو کې د کندهار د پولیسو مشر جنرل عبدالرازق او د ولایت د استخباراتي چارو مشر جنرل عبدالمومن حسین خیل ووژل شول. غنی ولس ته ډاډ ورکړ چې زر به د کندهار حالات عادي شي.
په یوې دردونکې پیښه کې د کندهار ولایت د امنیت قومندان او د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس په شهادت رسیدلی دي. ټولو قدرمنو هیوادوالو په خاصه توګه د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به حالات عادي وضعیت ته وګرځي.
نیټو وایي د نړیوالو ځواکونو مشر جنرل سکاټ میلر هم پرون د پیښې په ځای کې و چې له سیمې روغ وتلې. البته په ډزو کې دوه امریکایي سرتیري او یو قراردادي ژوبل شوي. د نیټو بیان د میلر له خولې جنرل رازق ته په اشاره ویلي چې خپل یو ښه دوست او افغان وطن پال یې له لاسه ورکړ. افغان چارواکي وایي په ډزو کې د کندهار والي زلمی ویسا، د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان او د والي ویاند هم ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزارت او د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا بیگا په جلا جلا بیانونو کې د برید غندنه کړې. د امریکا بارنو چارو وزارت هم په کندهار کې پر ولایتي مشرتابه برید غندلې دي. وسلوالو طالبانو د حملې ذمہواری منلې. وفاقی کابینه پخوانی فاټا ته د نېشنل فاینانس کمیشن یا ان اف سی اوارډ 3% د برخې د ورکولو او په اوارډ کې د صوبو د ایسو کمولو فیصله کړې. د زیارت په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقی کابینه تر غونډې وروسته د اطلاعات وزیر فواد چودھری خبریالانو ته ویل چې فاټا سیکرټریټ به ختمول کیږي او د سیمې ټول انتظامی چارې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سیکرټریټ سنبالوي. فواد چودھری ویل عمران خان د ان اف سی اوارډ پروسې په چټکه د سر ته رسولو امر کړی. په پاکستان کې د کامی مالیاتي اوارډ 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې د صوبو خپل برخه وي. دا راولپنډي او اسلام آباد خبریالانو په حکومت غږ کړی چې د K2 ټلویزیون خبریال سهیل احمد وژون کې دیونی سي. دوی پرون مازیګر په مظاهره کې له حکومت د خبریالانو د ساتنې غوښتنه وکړه. د پاکستان د خبریالانو فدرالي ټولنې مشر افضل بټ تر مظاهره وروسته مشال ریډیو تویل حکومت دې د غندنو پر ځای عملی اقدام وکړي، ځکه خبریالانو ته زیات ګواښونه کیږي.
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز،
د پاکستان سیاسی گندونا، د پاکستان اسٹیبلشمنٹ او د پاکستان حکومت لپارا د یو خبریال وجنا چپی خندا. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي.
سهیل احمد د اکتوبر پر 14 د هریپور پولیسو مشر دفتر ته ورغلی او ولته شکایت کړو چې د نشي موادو خرڅونکو ورته د مرګ دړکه کړي. نوموړي چې د پولیسو له دفتره کور ته روان و نو وسلوالو ویشت. د خبریالانو ساتنې نړیواله ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست له اسلام آباد د نوموړي د وژونکو نیولو غوښتنه کړې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د موبایل ټلیفونونو رجسټرول د غیر معینه مودې پورې غځولې. مخکې ادارې لازمي ګرځولې وه چې پاکستانی ولس باید د اکتوبر تر 14 د خپل موبایل ټلیفون د پیژندنې یا شناخت نړیوال نمبر یا IMEI درج کړي. ګینی ټلیفونونه به کار نه کوي. سینیټر تاج محمد افریدی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دا فیصله پرون د مخابراتو ادارې له چارواکو سره د دوی د غونډې وروسته شوې ده. نوموړي د پاکستان په سینیټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ټکنالوژي لپاره د سټینډینګ کمیټې غړي دي. د اکتوبر په 13مه د مخابراتو ادارې دا فیصله ترغې پس مخې ته راغله چې ولس او د موبایل ټلیفونونو تاجرانو په دې فیصله اندېښنې لرلې. د ننګرهار والی پر ولس غږ کړی چې سبا ته د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. حیات الله حیات پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چارواکو د انتخاباتو تیاری بشپړې کړې دي او امنیتي ځواکونه به د ووټ ورکولو د مرکزونو ساتنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اقامي اسمبلی انتخابات پر داسې مهال کېږي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنۍ او پیښې زیاتې شوې دي او په تېرو دوه ورځو کې په لویو بریدونو کې د پارلمان چوکۍ ته یو نوماند عبدالجبار قهرمان او د کندهار دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وژل شول. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن په سعودي عرب کې په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون کولو نه پشا شوې دي. دا فیصله په داسې حال کې اخیستل شوې چې د یو سعودي خبریال د لادرکه کېدو په پیښه کې د سعودي عرب د لاس لرلو تورونه دي. منوچن پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ملاقات وروسته شوې. روانونه پومپیو ریاض ته تللی وو او د سعودي پاچا سلمان سره د خبریال جمال خاشوګجي د لادرکه کېدو او دغه د مبینه وژنې په اړه غږېدلی وو. پومپیو خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکا انتظامیه به د سعودي عرب او ترکیې پلټنو نتیجې ته صبر کوي او وروسته به واشنگټن خپل ردعمل ښیي. خاشوګجي پر سعودي مشرتابه تنقید کوونکي وو چې د اکتوبر په 2مه په استنبول کې سعودي کونسلګرۍ ته تر ننوتو پس نه دی لیدل شوی. سعودي عرب له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې نه دی خبر له دغه خبریال سره څه شوي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار د پرونی حمله پلټنو امر کړی دی او دنده یې د استخباراتو مشر ته سپارلی.
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس کندهار ته ورسی.
د پاکستان حکومت وایي د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلو ته ورکوي.
این ایف سی اوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا.
اسلام آباد کے خبر اعلان لو حکومت غختنہ کڑے چ سہیل احمد وجون کی دیونی سی
سہیل تیرے خون سے
انقلاب آئے گا
سہیل کے قاتلوں کا
گرفتار کرو.
د ننګرهار چارواکي وایي د ولسی جرګې سبانه انتخاباتو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړی دي. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو. له بشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار د خونړي برید وروسته په ښار کې د امنیت عادي کولو ډاډ ورکړی دی. نوموړي بیګا په یوه وینا کې د ملي امنیت مشر ته د پیښې د پلټنو امر وکړ. پرون مازدیګر یو وسلوال ساتونکي د کندهار والی په دفتر کې ډزې وکړې چې پکې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول. په پیښه کې د کندهار والی زلمی ویسا، د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان جنرال نبی الهام، د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ژوبل شوي. ناټو وایي د پیښې پر مهال د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر هم موجود و چې روغ وتلی. طالبانو د حملې ذمواري منلې. احمد تکل تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړه چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د والی په دفتر کې د پنجشنبې ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې تېر مخام خبره شو زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی. خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوند زون قمندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کلبدین نام داشت، از جمله محافظین والیس ولایت قندار بودند.
د دوړو چارواکو په وینا د زه هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتی چارواکي د غونډو له تالاره د وتلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم تپیان شوی، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړه
پلس نیمو بجو
تان دهلې
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د پاکستان حکومت ویلي چې قبایلی سیمو ته د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د قبایلی سیمو د چارو دفتر فاټا سیکرټریټ به ختميږي او ټولې چارې به یې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دفتر ته سپارل کیږي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د اورګډولو چاري په منظم ډول پر مخ وړي او په دې لړ کې پر اصلاحاتو کار پیل کړی دی.
این ایف سی اوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا 3%.
فواد چودری وائی په این ایف سی اوارڈ کې به صوبے خپل برخه کموي او دا به فاٹا تور کوي چې فاٹا 3% برخه ترلاسه کړي. د دې وروسته به د فاٹا پر لوی پرمختیایي پلان کار پیلیږي. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د خزانه وزیر اسد عمر ته لارښوونه کړې چې په سم دستي توګه دی په این ایف سی اوارڈ کې د بدلون عمل ګړندی کړي او د هغه دی بیا کتنه وکړي. دام گڑی په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.15% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.15% پیسو کې 5.54 پنجاب 4.55 سند 4.82 خیبر پښتونخوا او 9.09 بلوچستان صوبې ته ورکول کیږي. فواد چودری غونډه د وینا پر مهال زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د انتظامی چارو دفتر فاټا سیکرټریټ په لمنځه ځي او کارونه باید د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر پر مخ وړي. د هغه وروسته چې روان د وزارت لسم کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او لدې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلی سیمو یو شمېر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته لودي سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي او فاټا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. د فاټا وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر اعجاز ممند هم دا خبره کوي.
او په هغه کې هغه خلک رالل، هغه خلک واغستل شو چې په هغه سابقه زړو وختونو کې کم خلک د اف سی آر ډیر زیات حمایت کوونکو او د زور سیستم د ساتلو خواهش هغوی لرو چې په هغه کې ډیر زیات بیروکریټ شو او سه ایمنیز هم وو او هغوی لاړل وزیر اعظم سره په کېناستل چې نه موږ یو نوی سیټ اپ برابرو. هغه کې په مرکز باندې د پیسو بوج هم کم راشي او زړه سټیټس کو چې کومه ده د فاټا زور سیستم هغه د بحال کولو یو کوشش دی روان کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر شپږمه نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره دغه کاري ډله وګمارله چې کار یې فاټا په خیبر پښتونخوا کې اورګډول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول، د سل ارب روپۍ مالی پانګه برابرول او دا هر څه په 15 کلونو کې سرته رسول دي. یادی ډلې او حکومت د اجاز مومن تورونه رد کړي او وایي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي او امنیتي اصلاحاتو لپاره حکومت کار پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د راول پنډي او اسلام آباد خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په هریپور کې د خبریال سهیل احمد وژونکي ژر تر ژره ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. دوی پرون په مظاهره کې پر حکومت غږ وکړ چې د خبریالانو ساتنه باوري کړي. سهیل احمد له K2 ټلویزیون سره کار کاوه چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ د هریپور د پولیسو له مشره غوښتنه کړې وه چې د نشه یي موادو خرڅونکو ورته د مرګ ګواښ کړی دی. نوموړی چې د پولیسو له دفتره کور ته روان و ووژل شو. تفصیل احمد الله راکوي.
اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي دا خبریالان د خیبر پښتونخوا په هریپور ضلعه کې وژل شوي خبریال سهیل احمد د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي او وایي حکومت دې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د شخصي تلویزیون K2 TV خبریال سهیل احمد چې د تیرې نهې په ورځ د هریپور ضلعي پولیسو مشر ته درخواست ورکړې وه چې ورته د نشه یي توکې خرڅونکو لخوا د مرګ دړکه ورکړې شوې ده. نوموړی چې کله د پولیسو دفتر نه خپل کور ته روان و نو په لاره کې ځینې کسانو په ډزو ووژلو. پینډه اسلام آباد جورنالستانو تنظیم آر آئی یو جې د سوري لاندې پرون د زیارت پورس په اسلام آباد کې شوې مظاهره کې د خبریالانو وینا وه. د سهیل احمد قاتلان تر اوسه نه نیول کېدل د افسوس وړ خبره ده، ځکه چې نوموړي په خپل پولیسو ته درخواست ورکړې وو او چې د چانه ورته خطره وه نو د هغه کسانو نمونه یې پکې لیکلي وو. د یاد تنظیم صدر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل
چې صحافي قتل شي بیا د هغې مختلف جسټیفیکیشن راشي چې په دې کې دا انوالو دی. اصل ایشوز دا دی چې زمونږ لیګل سیستم دونه کمزور دی، لکه صحافی چې دی هغه خپل فیملی ته دو وخت روټی نشي راوړی، هغه به دونه پیسې کم ځای نه افورډ کړي چې هغه یو ښه وکیل ونیسي او د هغه کیس پرسو کړي. موږ تیر شوي حکومت سره دا خبره کړې وه چې یاره تاسو داسې یو فنډ کریئټ کړئ چې زموږ کوم ملګري شهیدان شي هغو فیملی ته داسې انیشیل سپورټ ملاو شي چې د هغو چې کوم ژوند دی هغه هم په څه طریقې سره تیرېدل شروع شي.
په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلسټ اسوسیشن مرستیال صدر طارق وردګ وینا وه چې تر څو حکومت د خبریال سهیل احمد قاتلان ونه نیسي تر هغه وخته به خپل مظاهره جاری ساتي.
پښتون جرنالست اسوسییشن د دې په کلکو ټکو باندې غندنه کوو او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو له تحفظ ورکړی شي، بس نور دا سیس مونږ نشو برداشت کولای او زمونږ چې کم تنظیم دی مخ په وړاندې د احتجاج بوتللو دپاره هم یو لایحه عمل تیار کړل دی.
د جرنالستانو فدرالي اتحادیه PFUJ مشر افضل بټ چې په مظاهره کې هم موجود وو مشال ریډیو ته وویل په ملک کې ورځ تر ورځ صحافت کول ګرانیږي، که حکومت د یو خبریال قاتل ته سزا ورکړی وي نو حالات به اوس داسې نه وو.
پاکستان کی پولیټیکل پارٹیز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ،
د پاکستان سیاسی ګوندونه، د پاکستان اسٹیبلشمنٹ او د پاکستان حکومت لپاره د یو خبریال وجنه څپیخه نه ده. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي. نو حکومت له پکار دی چې د خبریالانو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي، خو له بده مرغه د هرې پیښې وروسته حکومت صرف د غندنې یو پیغام جاری کړي او قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړي، حالانکه د حکومت کار غوښتنه کول نه بلکې عمل کول وی. په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې IMS تر مخه په پاکستان کې د کال 2000 نه تر دې دمه 160 نه زیات خبریالان او کیمرامینان وجلې شوې دي او صرف په تیرو دریو کلونو کې د 400 نه زیات خبریالان وجلې شوې دي.
د احمد الله رپورټ موردی د پاکستان حکومت په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د رجسترولو بهیر تر نامعلومې مودې غځولې دی. دا پریکړه د هیواد د مخابراتو ادارې پرون تر هغې وروسته وکړه چې د موبایل ټلیفون له کاروباریانو سره سره د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ اړونده کمیټیو دا کار ناقانونه او د ولس په تاوان وباله. په پاکستان کې د موبایل سیمونو رجسترول وار له مخه لازمي دي. احمد شاه زمي رپورټ لري.
د پاکستان مخابراتو ادارې د روان 2013 کال د اکتوبر پر 12 اعلان کړی و چې د موبایل یا ګرځند ټلیفون ټول کارکونکي دي د اکتوبر تر 20 د ټلیفون پیژندنې نړیوال شناخت نمبر درج کړي، کنه د دوی ټلیفونونه بغیر فعال کړل سي. دا ګام د ولس او د ټلیفون د کاروباریانو د اندېښنې وړ وګرځېدی چې د مخنیوي لپاره پر حکومت فشار واچول سو. له دې وروسته کاروباریانو او پارلماني استازو له اړوندو حکومتي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې. د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سټینډینګ کمیټي غړی سینیټر تاج محمد افریدی وایي چې د اکتوبر پر 13مه د مخابراتو ادارې له چارواکو سره تر غونډې وروسته د موبایل ټلیفونونو راجسترول لړۍ تر نامعلوم مودې وځنډول شو.
بلران ته دا چانس ملاویدل په کارو چې دو مارکیټ نه بیا پاکستان مارکیټ هغه موبایل راوړي چې هغه آئینی باندې یو موبایل وي، نو هغه ډیلران به اوس په کوشش شروع کړي خودستی چې دا شی بلاک شوی نو پاکستانی پبلک ته بډېر لوی نقصان رسېدی او هغه غریب طبقې ته بډېر زیات رسېدی چې کم د غریب اوسه د چاینا موبایل دی او دلته کمزوري دی بل موبایل دی. سټینډینګ کمیټه آی ټي او ګورنمنټ به خبر کړو ته چې کم اقدام دی تاسو غیر آئینی اقدام دی دا پوسپون کوي او خلکو له ټایم ورکوي چې په دې باندې عوام تیار شي.
پر پارلماني غړو سربیره د موبایل ټلیفونونو یو کاروباري حاجی ظفر الله کاکړ مشال لري ته ویل چې دوی هم د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي له وزیر او د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدنې وکړې او د هغوی مخ ته خپلې غوښتنې اکشې شوې.
موږ حکومت دا مطالبه وکړه چې موږ و ټول دکانداران ټول کاروباران ته لیګل امپورټ اجازه ورکړه. موږ د ټیکس لپاره بالکل تیار یو، مناسب ټیکس شیر دی چې موږ ټول دکانداران ټول کاروباران ټول ډریلران د دې ټیکس ادا کړو. نو بلکې دلته زموږ مسله دا جوړ شوی پاکستان کې څلور کمپنۍ دي، پنځه کمپنۍ دي، هغه دا زور لګی چې په ټول پاکستان کې دا شیل بند شي او دا پنځه کمپنۍ د ټول کاروبار درلاسه کړي.
په پاکستان کې د بی سروې لمخې د موبایل ټلیفون د کاروونکو شمیر څه باندې 9 کروڑ دی. د دې هیواد د مخابراتو ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د موبایل ټلیفون کاروونکو دی د تصدیق لپاره د خپل ټلیفون شناختی شمیره یا IMEI د پیغام لالاري 8444 ته ولیږي. که په جواب کې د صحیح نشه یا ویلډ راسي نو ټلیفون راجستر شو، او که چیرې د غلط نشه یا بلاکډ راسي نو ټلیفون غلا شوی یا قاچاق شوی دی. بلخوا پر موبایل ټلیفون د سټیریک هاش شپږ څلور هاش په کښې کاږلو سره د IMEI شمیره معلومېدای سي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د ننګرهار والی پر ولس غږ کړی دی چې سبا ته د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. حیات الله حیات پرون مازدیګر په جلال آباد کې خبري غونډې ته وویل چارواکو د ټاکنو ټول انتظامات کړي دي او ملي امنیتي ځواکونه به د رای ورکونې مرکزونو ساتنه کوي. د زیاته کړه چې که ملکي یا امنیتي کارکوونکو د انتخاباتو په بهیر کې مداخله وکړه نو پر ضد به اقدام کوي. باز محمد عابد معلومات لري.
د 1391 لمریز کال د تلی 28مه چې د اکتوبر له 6مې نیټې سره برابر ده، د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنې لپاره بیل شوې ده. د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې به د مرکز جلال آباد په ګډون په 22 ولسوالیو کې په 394 مرکزونو کې خلک خپل رایه وکاروي. د ننګرهار والی آیات الله حیات وایي د رای اچونې ټولو مرکزونو ته اړین توکي وړل شوي او کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د په خلکو غږ کوي چې په ډاډه زړه د رای اچونې مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. نوموړی وایي
د دې ورځې لپاره ټول اړین تدابیر نیول شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون هم په ټولو مراکزو کې لازم مواد او ضروری اجناس آماده کړي. همدارنګه دفاعي او امنیتي ځواکونو د ټولو رای ورکولو مراکزو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. نو په دې اساس په ټولو ولسونو غږ کوم چې په دغې ملي پروسه کې چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو ټاکنه ده برخه واخلئ او د خپلې خوښې نومان ته خپله رایه ورکړئ.
د والی په خبره د ټاکنو د شفافیت او روڼتیا په خاطر د بې پلوه بنسټونو لخوا په سلګونه ناظرین ګمارل شوي دي. آیات الله یاد په ټولو هغه نظامی او ملکی مسؤلینو چې د ټاکنو په پروسه کې دخیل دي غږ کوي چې خپل بې پرېوالی وساتي. د ده په خبره هر هغه څوک چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
لازم بولم په ټولو نظامی او ملکی مسؤلینو چې په دې پروسه کې دخیل دي غږ وکم چې دوی باید خپله بے طرفی او بے پریوالی وساتی. هر هغه چا چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړه د ولسمشر د لارښوونې په اساس به جدي قانوني چلند ورسره کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د 299 څوکیو څخه 44 ننګرهار ته ځانګړي شوي چې په دې کې څلور میرمنو ته بیلې شوي دي. په ننګرهار کې د دغه 44 څوکیو دپاره 130 تنو ځانونه کاندید کړي چې 48 پکې میرمنې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې د سعودي خبريال جمال خاشقجي آخري مقاله خبره کړې ده. نوموړی د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې سعودي کنسلګری ته ورغلی و او له هغه وخت راهیسې ورک دی. ترکی چارواکي وایي خاشقجي په کنسلګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عرب دا تور رد کړی دی. ګلایاز د خاشقجي د وروستۍ مقالې مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي هغه مقاله خبره کړې چې د لا درکه کېدو یو ورځ مخکې یې لیکلې وه. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د اداري پاڼې نړیوالې مدیرې کرن اتیا په دغه مقاله کې لیکلي چې د جمال ژباړن ورته مقاله لیږلې وه، خو هغه یو ورځ وروسته ترتم کړ شو. کرن وایي د جمال مقاله خپرول یې ځکه وځنډول چې هغې غوښتل په دې کې یو ځای ایډیټینګ یعنی بدلون راولي، خو داسې ونه شو او ورسپانې فیصله وکړه چې د جمال خاشقجي مقاله به هم هغه شان خپروي. جمال خاشقجي آخري مقاله په عربي نړۍ کې د رائے ازادۍ په اړتیا لیکلی وه. نوموړي په مقاله کې لیکلي چې د ازادۍ نړیوالې ادارې فریډم هاوس په راپور کې په عربي نړۍ کې یو هیواد داسې ګرځولی چې پکې ازادي شته او هغه تیونس دی. په دې فهرست کې اردن، مراکش او کویت په دویم نمبر دي، خو هلته ارضی ازادي ده. د دې سربیره نور ټول عربي هیوادونه آزاد نه دي. جمال خاشقجي لیکي په عربي نړۍ کې ریاستي مفکوره په ولس تپل کیږي او خلک خپل ازادۍ ته نه پرېښودل کیږي. د دوی په خبره دا حالات د بدلېدو نه دي. لیکوال جمال وایي په عربي نړۍ کې 2011 کال پسرلی پاسون یو هیله پیدا کړې وه او تم سرګندیده چې په ټولنه کې به لوی بدلون راشي، خو داسې ونه شو. تم ختم شوې او ټولنه یو وار بیا عادي حالت ته راغلی. جمال خاشقجي په مقاله کې د خپل سعودي ملګري لیکوال صالح ال صالحی د مقاله حواله ورکړي چې په سعودي مطبوعاتو کې نو خبره شوې. صالحی په سعودي جیل کې د حکومت پر پالیسي او د تنقید کولو په تور د 15 کالو د بند سزا تیروي. همدارس په مصر کې المصری الیوم رسپانه په بشپړ ډول بند کړل شوې ده. جمال خاشقجي لیکي د عربي هیوادونو حکومتونو د رسنیو آوازونه خاموشه کولو ته دوام ورکړي او په دې کې ورځ تر بلې اضافه کیږي. په داسې وختونو کې خبریالانو باور کو چې انټرنیټ د لارې به د سنسرشپ مخه ونیسي، خو حکومتونو د انټرنیټ لاره هم بنده کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په عربي هیوادونو کې بهرنیان نه بلکې خپل حکومتونو بندیزونه لګولي دي او د دې مقصد په اقتدار کې پاتې کیدل دي. په سړې جګړې کې آزادي اروپا آزادي راډیو ډېر مهم کردار لوبولی وو او د آزادۍ هیلې جوړې کړې وې. عربي نړۍ ته هم دغه شان یو راډیو پکار ده. په 1988 کال کې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو په شریکه د انټرنیشنل هیرالډ ټریبون بنسټ کې خودو چې بندو شو ټولنو ته آواز ورکړي. جمال لیکي د دوی مقالې په عربي ژبې ژباړل شوي او واشنگتن پوسټ خبرې کړي هم دي. د جمال خاشقجي په خبره عربي نړۍ آوازونو ته پلیټ فارم ورکول تر ټولو مهم کار دی او دا د وخت ضرورت هم دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکلي چې د عربي نړۍ عام ولس کولی شي چې د ټولنو بنیاد کې مسلې حل کړي، خو د دې لپاره یو خپلواک نړیوال فورم پکار دی چې ملتپالو حکومتونو اثر څخه آزاد وي.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه، مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته یې را سره شریکولی شئ او ځینې تبصرې خو راغلي دي. نور خبرونه هم را سره شریک کړئ په ټلیفون او په سکایپ یې هم را سره شریکولی شئ. د ټلیفون شمېرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 25 00 24 11 40 25 00 24 11 40 25 00 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړې، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0 33.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو، په تبصرو کې ځینو کسانو چې راته تبصرې او خبرونه را سره شریک کړي دي، ممتاز معصوم لیکي چې د خانوزی په انجینرینګ کالج کې پولیټیکنیک کې داخلې شروع دي، نو که څوک غواړي چې داخله واخلي هغه ورتللی شي. قاسم خان صاحب لیکلي چې طالبانو ته تریخ و، بهرنیو ته د چاکلیټ غوندې خوږ و. جنرال رازق مړ شو، له پاکستان سره یې هم ورانه وه، او دی وایي هیڅ مې ذهن ته نه راځي چې وی لیکم. د جنرال رازق په وژنه باندې ځینو نورو کسانو هم را سره دغه شریک کړي دي، تبصرې را سره شریکې کړي دي، هغه هم درته لولمه. په دې کې دغه دی د مسلم احسان دی لکنداره، وی په ټول خار غم دی، په ټول خار کې د چا په خوله خندا نشته، وی ټول خار خپه دی. ځینو کسانو دغه په باره کې راته لیکل کړي دي، د پارلماني انتخاباتو په باره کې، لکه خلیل رحمان نیازی صاحب لیکلي دي په خوست کې، وی دغه د سبا ته په ټول افغانستان کې پارلماني انتخابات دي. همداراز نورې تبصرې هم را سره شته دي. دلته یو خبر راته په فارسی کې لیکل شوی دی، زه به هڅه وکړم چې دا زه ترجمه کړی شم. و یو کا سات کیږي چې د ملي امنیتي ځواکونو او په کندوز ښار کې د وسلوالو سره نښته روانه ده. وی دغه چې دی د تخار او د کندوز لار هم د همدې نښتې له وجې تړل شوې ده. وی دا په چرخاب او زرخرید سیمو کې دغه نښته روانه ده. نورې تبصرې به هم زه وګورم چې په دې کې کوم خبرونه و، هغه به در سره شریک کړم. اول به درته غزل خپور کړم.
ہم نشینے چت دیو پیانو پاڑے پاڑے لے گم ہم نشینے اس ہر آشپا پخارو خود کے گم ہم نشینے اس ہر آشپا پخارو خود کے گم ہم نشینے
مشال راډیو ته وګیاست. دلته ته ټلیفونونه هم راته راځي. ستړی مشه صاحب، نوم مو راته وخی او سیمه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یې پامیر صاحب؟ جوړی په خیر؟
په خیر راغلی صاحب. نوم مو راته وخی او سیمه هم.
خالد خبرې کوم، ډیر اسماعیل خان.
په خیر راغلی خالد صاحب، څنګه یې؟ خی
خیر ده، شکر ده. ته جوړ یم کاران ټول شدی؟
مننه، خوشاله اوسې. څه خبر مو راوړې دی راته؟
بخښنه غواړم، خبر خو نسته را سره، خو ولی سکایپ ورته برابر او سکایپ کار نه کا.
خزه سید خالد صاحب، نو خبر در سره نه دی، خبرونه ته زحمت م کوي. ښه، بلکې سره سره د ستړي مشه.
خیر ده، نصیب شاه پامیر جان، سلامونه مومنه سید من الله اندر سره له متحده عرب اماراتونه.
سید من الله صاحب، څه خبر مو راوړې له عرب اماراتو؟
بالکل پامیر جان، له ډېره وخته بعد باران وشو، تقریبا نیم ساعت باران وشو، ډېر ورته خوشحاله شو، ټول خلک ډېر خوشحاله دي، خاص کر ډرایوران او هغه ډرایوران چې کوم د مشال رادیو خپرونه اوري، هغه ته زما دا پیغام دی چې لږ ورو ورو پرور بندې دي، ځکه چې هغه ونه خوږیږي، چېرته اکسیډنټ ونه شي، مصیبت به جوړ شي.
سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. په فیسبوک باندې راته خبرونه خلکو لیکلي دي، او سید رحمان افغان هم لیکلي دي چې همدا اوس خبر شوم چې امام صاحب او کندوز لاره مطلق وسلوالو بنده کړې ده. او سعید مسید صاحب لیکي، ذبیح الله مسید صاحب لډیر اسماعیل خان، چې د قبایلی سیمو په ټاکر ځانګړو چوکۍ باندې انډر ګریجویټ پروګرام لپاره اپلای چې چا کړی و، دا غوی لیست وی خپور شوی دی د داخلو دپاره. سعید شفیق الله خزونو کسانو راته خبرونه نه دي لیکلي. او شمس خان لیکلي دي چې په ټیونین باندې خبرونه نه راځي، نو تاسو اپلیکیشن چې اپډیټ کوي نو کېدای شي ورباندې راشي. او ریم خان صاحب لیکي چې ټول افغان ولس ته د زړه له کومې تسلیت وایو، وی قهرمان صاحب مړ شو او جنرال جنرالان صاحبان مړ شول.
ګلمیر خان لیکي لمانسرې څخه وي د هاتھی میرا په نوم باندې یو ځای دی، دلته وي ټیکسي یو ماشوم او یو سړی وهلی دی، هغه مړه شوی دی. صحیح دی. کریم صادق د کندوز هغه خو ما ولوسته. روزی محمد نظام خیل کې چې په کلا سیف الله کې د آل بلوچستان کرکټ ټورنمنټ پیلېږي، کله پیلېږي، د چه شي په کم ځای کې به میچونه کیږي، څومره لوبډلې دي پکې، دا تفصیل راته نه دی لیکلی، خبرې بشپړ نه دی. محمد کاکړ لیکلی دی چې ټول کندهار د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی، قابو کې دی، وي خیر خیریت دی. حمیدالله عمران خیل هلمندی لیکي چې د افغانستان په لوبو کې پرون دوه لوبې وشوې چې پکتیا شازاد لوبډلې او کابل راشد خان لوبډلې ته ماته ورکړه، او په دویمه لوبډله کې بلخ محمد نبی لوبډلې د کندهار اصغر لوبډلې ته ماته ورکړه. ګل احمد ستانکزی لیکي چې سبا تر په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات دي، له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې داسې کس ته رایه ورکړي چې د افغانستان رښتینی خدمتکاري. شفیق الله مروت لیکي چې خبر دا دی چې وی سهار شي نو تر ماښام پورې زموږ بجلی ورکه وي. مروت صاحب دا خبر نه دی، دا ستونزه ده او دا هر ورځ نه کیسه ده. کائنات خان لیکي چې د پېښور های کورټ میډیکل او ډینټل کالجونو د انټری ټیسټ یا د داخلو د امتحان پر اساس باندې چې کوم لیست خپور شوی و هغه یې منی کړی دی، ویل دا به نه خپروي تاسو. های کورټ وی د دې کالجونو د داخلو د ټیسټ په باره کې دغه وشوه، اورېدنه وشوه، ځکه چې درخواست شوی و چې په دې کې دغه شوی دی، کوتاهی شوی دی. وی د دغه اورېدنې پر مهال چک پرچا لیدونکي پروفیسران، اگزیکیوټیو ډایرکټر، دغه د ټیسټ ادارې والا، د احتساب ادارې او د ایف آی اے چارواکي هم عدالت ته وړاندې شوي وو. په دې ټیسټ باندې څو څو ځل مسلسل داوم ځنډول شو، په دې باندې ډېر اعتراضونه وو. نور خبرونه هم دلته په لیست کې را سره شته دي، هغه به زه تاسو سره شریک کړم. خو آصف حسین په غږ سندره اورو.
سے پر ہر پری دوا پزم قدم کے خمے خپل زنگن دا سر پری دوا پزم قدم کے خمے خپل زنگن دا سر پری دوا خیر دے تو ہم دالا زدگا سے پر ہر پری دوا خیر دے تو ہم دالا زدگا سے پر ہر پری دوا
مشال راډیو ته وګیاست. عبدالقیوم صاحب هم لیکلی دی چې دغه دی عبدالقیوم چې کندهار کې خلک دغه دی خپه دی. امجد فوجی لیکلی دی چې په سعودي عرب کې په عمرې باندې 2000 ټیکس ختم شوی دی. او اجمل خان صاحب هم لیکلی دی چې دلته ټول خلک د غم په ټغر ناست دي په دغه پیښه کې چې دا جنرال رازق او جنرال مومن حسین خیل پکې ووژل شول. کلپای پښتین لیکي چې زما سره خبر دا دی چې زموږ په علاقه کانیګورم کې غلاګانې زیاتې شوې دي. صحیح دی دا خبر نه دی، دا یوه ټولنیزه مسله ده. تایرشاه صاحب له ملاګورو څخه لیکلی دی وی خیر خیریت دی، نو مننه ده، خوشحاله اوسي. تایرشاه صاحب چې کله خبر در سره وي نو بیا یې را سره شریکوي. دلته ځینې نورې تبصرې هم دي چې زه لاندې لاړ شم. نو شاهزاده وزیر صاحب لیکلی دی چې نن په ابوظبی کې تر ډېرې مودې وروسته باران وشو. اوس په ابوظبی غوندیزي کې تر ډېرې مودې وروسته چې باران کېږي دا یو خبر دی، خو ستاسو په کلو کې چې بارانونه کېږي هغه خبر نه دی. عمر پیر صاحب له ډېره اسماعیل خان لیکي چې زموږ د وزیرستان خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، سمه ده. بخت الله بختي صاحب لیکي له پکتیا ګردیز څخه وي تر دې دمه وی د انتخاباتو تر پای پورې هیله ده چې امنیت واوسي، سبا ته انتخابات دي په افغانستان کې. په احمد الدین صاحب لیکلی دی چې په بنو کې د جمعیت علماء اسلام غړي زاهد خان دورانی د بریا له کبله وی هلته د نورو ګوندونو کسان بالخصوص د تحریک انصاف ملاتړي وی خپه دي. صحیح دی، یو کس ګټي بلې بایلي، نو دا سلسله به روانه وي. د ظهیر زمان په غږ سندره اورو.
دیکھو دے نظر پا دے بشر کا لکھ دیکھو دے نظر پا دے بشر کا جڑ دے رانا اول دے ماں ہوں یا بٹکڑا دا پل جگر کا جڑ دے رانا اول دے ਦਿਰਾਂ ਉਲਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਉਲਦੇ ਜਲ ਦਿਰਾਂ ਨਾ ਉਲਦੇ ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਉਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਖਵਾਬੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਬੇਬਸ਼ਰ ਕਾ ਜਲ ਦਿਰਾਂ ਨਾ ਉਲਦੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦਿਆ ਵਟੁਕੜਾ ਦਾ ਪੁਲ ਸਿਖਰ ਕਾ ارمانی تا
چگورم سکل جانانی
مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. زه به در سره یو خبر شریک کړم. په برتانیا کې ډاکترانو هغه ماشومه د معجزې په نوم یاد کړی چې تر زیږون وروسته یې زړه درېدلی و خو بیا هم ژوندی پاتې شوی. دا نجلۍ لیسی شریف نومیږي چې تیر کال پیدا شوی و او د اکتوبر پر 18 یو کلنه شوه. نوموړی له وخت مخکې زیږېدلې وه. د زړه رنځ یې هم لاره. لیسی چې د 15 ورځو ډاکترانو یې د زړه جراحي عملیات وکړ. د اپریشن پر وخت پر نوموړي د زړه دوه حملې راغلې او بیا یې زړه تر 22 منټو یا دقیقو درېدلی و. ډاکتران وایي د دې باوجود هغوی خپل کار ته دوام ورکړ او نجلۍ ژوندی پاتې شوه. لیسی اوس 30 کلنه ده او ډاکتران وایي چې نه پوهیږي چې د هغې د زړه باوجود ولې ژوندی پاتې شوې ده او زړه یې کار پریښی و خو پر دې سربیره یې مغزو ته تاوان نه دی رسېدلی. دوی زیاتوي چې دا یوه معجزه وه او هیله مند دي چې لیسی به عادي او صحتمند ژوند ولري. نو د دې نه علاوه ځینو کسانو راسره ستونزې شریکې کړې دي په سلام پښتونخوا کې. نو هغه خو نشو ویلی. یوازې او یوازې خبرونه له تاسو څخه مو همدغه یوازینۍ هیله ده که دا راته راپوره کړئ. د بهیر امیری په غږ باندې سندره درته نشرو.
خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ سب خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزہ مزہ سب حیا سب خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزہ جانانا سب حیا کے مزہ
مشال راډیو ته غوږی است عزیز خان مسید لټانګ کلی کې چې په ټانګ کې په زونو سیمو کې د شری ناروغي خپره شوې ده او د دې لوجې نمونیا ناروغي هم ورسره د موسم د یخوالي لوجې خپره شوې ده. نو وی ماشومان ته د واکسینونه وشي. ابراهیم دلسوز صاحب له خوست لیکي چې سبا انتخابات دي. دی وی چې زه پکې په خپل هم مامورې مسباته وی هیله ده چې خیر خیریت سره د انتخاباتو شي. د شوکت محمود په غږ باندې سندره ده لدې سره به سلام پښتونخوا پای ته ورسو.
Oh,